د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې زیات وخت د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوې، خو خبري سرویس هم درته لرو او هڅه کوو ځینې راپورونه هم درواورو. د یو راپور له مخې د کډوالو چارو وزارت وایي شي سږ کال بهرنیو هیوادونو ته د افغان پناه غوښتونکو شمیر زیات سوی وي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له جان قال کوزي خبري.
افغانستان کې د امریکا سفیر د جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر د رئیس څرګندونه رد کړي. د امریکا پراختیایي اداره په افغانستان کې د ښځو د پراختیا په پروګرام کې 200 میلیون ډالر مرسته کوي او د مصر اخوان المسلمین ډلې په دې هیواد کې د سترو اعتراضونو نیت کړی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جیمز کینینګهم له یو شمیر خبري اژانسونو سره په خبرو کې د جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر د رئیس عبدالکریم خرم روسي څرګندونې رد کړې. په کابل کې د امریکا د سفارت خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د تجزیه د امکان په اړه د یک په نامه ټلویزیوني شبکې سره د ښاغلي خرم خبرې هیڅ منطق او اساس نه لري. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې د جیمز کینینګهم په حواله ویل شوي چې امریکا د سوله ییز متحده او باثبات افغانستان ملاتړ کوي. ښاغلي کینینګهم د اصل په افغانستان کې د اوس مهال او راتلونکي لپاره د خپل هیواد د پالیسۍ اساس ګڼلی دی. په کابل کې د امریکا سفیر د پنځمې په ورځ وویل چې د یک په نامه ټلویزیوني شبکې سره په مرکې کې د جمهور رئیس د دفتر د رئیس عبدالکریم خرم دا خبره بیا اساس ده چې وایي امریکا طالبانو ته برخه ورکول غواړي او د افغانستان د تجزیې په فکر کې ده. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره به د 200 میلیون ډالرو مرسته وکړي. د دې ادارې مشر راجیف شاه رویټرز اژانس ته ویلي چې دا په یو هیواد کې د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره په یو ځانګړي پروګرام کې تر ټولو زیاته پانګونه ده. د امریکا د پراختیایي مرستو د ادارې مشر راجیف شاه زیاتوي چې استرالیا، بریتانیا، جاپان او اروپایي اتحاد هم د مرستو ژمنې کړي او په دې توګه به د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره د دې پروژې ارزښت 416 میلیون ډالرو ته پورته شي. د ښځو د حقونو دا پروګرام د پراختیا په نوم پیل کیږي او د ښځو او د هغو ښځو لپاره چې عمرونه یې د 13 کلونو ترمنځ وي د کارمندنې، پالیسۍ جوړولو، روزنیزو پروګرامونو او کوچنیو سوداګریزو پروژو په برخو کې مرستې کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د مصر اخوان المسلمین ډلې نن جمعه په مرکز قاهره او نورو ښارونو کې د لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي د بیرته واکمن کېدو په مقصد د اعتراضونو هوډ کړی دی. په همداسې یو حالت کې د مصر موقت مشر عادلی منصور ویلي چې ځینې کسان هڅه کوي مصر په مصیبتونو کې ښکیل کړي.
اننا نمر بمرحله حاسمه من تاریخ مصر.
موږ له یو ډیر سخت حالت سره مخ یو او ځینې خلک غواړي دا د یوې نامعلوم حالت پر لور سړک کړي. موږ غواړو چې دا د یوې ښې راتلونکې پر لور سړک وي. ځینې غواړي چې دا د مصیبتونو پیل وي، خو موږ غواړو چې د ثبات پیل وي. دوی غواړي چې دا د وینو تویدو لپاره یوه دروازه وي، خو موږ غواړو چې د یوې ښې راتلونکې او بشري حقونو د ډاډمن کولو لپاره یو بنسټ وي. منصور چې د جولای په څلورمه د موقت حکومت د مشر په دندې لوړه پر ځای کړي، دای خلکو ته لومړنۍ وینا وه. د ویل حکومت د امنیت او ثبات اعاده کولو ته ژمن دی. د مصر د موقت حکومت مشر وایي د راتلونکي کال په لومړیو کې به پارلماني انتخابات او ورپسې به د جمهوري رئیس د انتخابات ترسره شي. د اخوان المسلمین ډلې یو چارواکي جهاد الحداد رویټرز اژانس ته ویلي د دوی ګوند به د محمد مرسي د بیرته واکمن کولو په مقصد له خپل دریځ او غوښتنې څخه په شا نه شي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای یو پخوانی مشر چې په 2003 کال کې د ایټالیا له ویکوسینا په تروریزم باندې د مشکوک مصري ټبرې په تختولو محکوم شوی و په پاناما کې نیول شوی دی. رابرټ سیلډن لیډي چې د ایټالیا په میلان ښار کې د سی آی ای د دفتر مشر و، د روان کال په لومړیو کې د ایټالیا د یوې محکمې لخوا په غیاب کې په 9 کاله بند محکوم شوی و. د ایټالیا او پاناما دواړو هیوادونو چارواکو د پنجشنبې په ورځ تایید کړه چې 95 کلن لیډي نیول شوی دی. سی آی وای دوی په دې اړه سمدستي څه نه وایي. اسامه ناصر په 2003 میلادي کال کې د میلان ښار له ویکوسینا تختول شوی و او د تحقیقاتو لپاره مصر ته رسول شوی و. نوموړی و میاشتې په مصر کې شکنجه شوی و او وروسته خوشې شو. ایټالیا د دغې تختونې په تړاو د سی آی ای او د امریکا د حکومت 26 تنه مامورین محکوم کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هڅه چې له فلسطینیانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په هڅو کې برخه واخلي او له نوموړي وغوښتل چې په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری لخوا له روانو هلو ځلو سره همکاري وکړي. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس باراک اوباما او د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ ټلیفوني خبرې وکړي. جان کیری دا مهال په اردن کې دی او نن به دې هېواد ته د خپل سفر له پای ته رسولو مخکې د اسرائیلو او فلسطین له مشرانو سره مشورې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د سولې د خبرو د بیا پیلولو د اعلان لپاره کوم پلان نشته. د جان کیری د نوي وړاندیز د تایید په اړه د فلسطیني مشرانو یوه غونډه د پنجشنبې په ورځ بې نتیجې پای ته ورسېده. عربي ټولنې د سولې د دې وړاندیز چې محتوا یې نه ده په ډاګه شوې ملاتړ کړی دی. وروسته خبر دا چې د شلو صنعتي هېوادونو د مالي وزیرانو د بانکونو مشرانو نن په مسکو کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. تمه ده چې خبرې به د هغو سترو کمپنیو په اړه وي چې د مالیو څخه د خلاصولو په مقصد خپلې پانګې نورو هېوادونو ته انتقالوي. د شلو صنعتي هېوادونو ډله چې په 2008 او 2009 کلونو کې له نړیوال مالي بحران سره لاس او ګرېوان وه دا مهال د نړۍ له بېلابېلو اقتصادونو سره چې په سرعت سره حرکت کوي مخامخ ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او شپږ دقیقې سوې د ازادي رادیوي مجله په څو شیبو کې اوریدل سي. خو تر هغه مخکې ځینې راپورونه لرو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلین وایي شایي 6 کل بهرنیو هیوادونو ته د افغان پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی وي. د دې وزارت مرستیال فضل احمد عظیمي د پنځمې پورز ازادي رادیو ته ویل چې که څه هم په دې اړه دقیق رقم نشته خو تر ډیره استرالیا ته د افغان پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی دی. اخو په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي یوازې تیر میلادي کال استرالیا ته پر لاره 1500 پناه غوښتونکي وژل شوي چې په دې ډله کې افغانان هم شامل و. تفصیل د محمد قسیم سلمل په رپورټ کې.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې روانه ناامني د ژوند کولو د لمړنیو امکاناتو نشتون او بیکاری هغه مسایل دي چې یو شمېر افغانان په بهرني هیوادونو کې پناه غوښتنې ته اړ کړي. د کډوالو چارو وزارت مرستیال فضل احمد عظیمي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پناه غوښتونکو په ډله کې زیات شمېر ځوانان دي چې له غیر قانوني لارو بهرني هیوادونو ته سفر کوي. نوموړي که څه هم ونه ویل چې سږ کال په څه شمېر افغان کډوالو په بهرني هیوادونو کې پناه غوښته، خو وایي چې د ناامنۍ عمله شاید د تیرو کلونو په پرتله د افغان پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی وي.
په دې وروستیو کې د ناامنیو او ځینو نورو عواملو له امله تر ډیره ځوانان په غیر قانوني ډول په بهرنیو هیوادونو کې پناه غواړي چې ښایي د تیرو کلونو په مقایسه یې ارقام زیات وي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلین د غرض وایي د ګاونډیو هیوادونو په استثناء اوس مهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 500,000 افغان کډوال اوسېږي او بهر ته د افغانانو د تلو لړۍ د هر کال په تیرېدو سره زیاتېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي یوازې تیر میلادي کال 46,000 افغانانو د نړۍ په 44 هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. دا ارقام ښیي چې افغانستان په نړۍ کې د پناه غوښتونکو هیوادونو په سر کې ځای لري. یو له دې هیوادونو څخه چې د کډوالو لپاره ښه شرایط لري د استرالیا هیواد دی چې د کډوالو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 6,000 افغان کډوال پکې اوسېږي. استرالیا او اروپایي هیوادونو ته اکثر افغانان په قاچاقي لارو ځي چې په لاره حتی د مرګ له ګواښ سره هم مخ کېږي. په تېرو دوه اونیو کې د هند په سمندر کې د پناه غوښتونکو دوه کښتۍ ډوبې سوې چې پکې د افغانانو په شمول د سیمې د هیوادونو لسکونه پناه غوښتونکي موجود وو. په کابل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو این ایچ سی آر وایي یوازې تیر میلادي کال د استرالیا پر لارې د بیلابیلو هیوادونو له شاوخوا 15,000 کډوالو څخه 1500 مړه سوي چې په دې ډله کې افغانان هم شامل وو. د دې ادارې ویاند نادر فرهاد وایي
د سال 2012 حدود 13,000 نفر
په 2012 کال کې شاوخوا 15,000 کسان د هند سمندر له لارې استرالیا ته تللي او شاوخوا 1500 یې مړه شوي. دا مجموعي ارقام دي، خو افغانان هم بېله شکل هغو کسانو څخه دي چې زیانمن کیږي.
شغله فرهاد زیاتوي دا چې سږ کال به په څه شمېر افغانانو بهرني هیوادونو په ځنګړې توګه استرالیا ته پناه غوښتي وي دا ارقام لا تر اوسه نسته. په افغانستان کې یو شمېر خلک اندېښمن دي چې د 2014 کال تر پای چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي نو په دې هیواد کې به یو ځل بیا ګډوډي رامنځته سي. که څه هم همدې اندېښنې ځینې خلک له هیواده وتلو ته اړ کړي، خو افغان چارواکي بیا له 2014 کال وروسته وضعیت ته خوشبیني ښیي او وایي چې له افغانستانه د بهرني ځواکونو په وتلو سره به په دې هیواد کې کوم بدلون رانسي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې هر چهارشنبه د مازیګر د څلورو بجو او هر پنځشنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې واورئ.
یشمیر افغانان شکایت کوي چې په کابل او ولایتونو کې درتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونه کم دي او نسی کولای په اسانۍ سره کارتونه ترلاسه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د محل په ټوله افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکلو لپاره یوازې یو څلوېشت مرکزونه دي. په ورته وخت کې د کابل ښار او ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د نوملیکنې په پروسه کې د ښځو ونډه هم کمرنګه ده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي بیا وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د ټول هیواد په هره ولسوالۍ او ناحیه کې د نوملیکنې یو یو مرکز پرانیزي. بلخوا په کونړ کې خلک په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې او کارتونو اخیستلو مرکزونو زیاتېدل غواړي. په ټول کونړ کې اوس مهال د کارتونو ورکولو یو مرکز موجود دی. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
له تیرو نږدې دو میاشتو د هیواد د نور ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د رایو ورکولو کارتونو ویش پیل شوی دی. یاد ولایت لپاره د نوملیکنې یو مرکز ورکړل شوی چې دوه څانګې لري، چې یوې ښځو لپاره د ښځو چارو ریاست کې او بلې هم د نارینه لپاره د ټول ټاکنو په دفتر کې پرانستل شوی دی. خو د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې د ټول ولایت لپاره یو مرکز کافي نه دی او خلک نشي کولای چې د لرو پرتو سیمو څخه دغه مرکز ته راشي او کارتونه ترلاسه کړي.
نوم مې زیولق صافی دی. کونړ ولایت د مرکز په شمول ټول 15 اداري واحدونه لري چې دغه د انتخاباتو کومه پروسه چې اوس روانه ده. موږ په ټول کونړ کې یو مرکز لرو چې کارتونه تلزی کوي، ځکه کونړ ولایت چې ډېر غرنی ولایت دی، خلک نشي کولای چې په اسانۍ باندې دغه مرکز ته راشي او کارتونه واخلي.
زما نوم هارون هاشمی دی، د مرکز اوسیدونکی. مرکز چون دلته نفوس ډېر زیات دی، د ولسوالیو څخه هم خلک دلته میشت دي، د نورو نورو ولایتونو څخه ډېر پراخه نفوس لري. یو مرکز دی او دغه مرکز د ټولو ولسوالیو رسیدګي نشي کولی.
دوی د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون له مشرانو غواړي چې په یاد ولایت کې د کارتونو اخیستلو مرکزونو شمیر زیات کړي، څو خلک په اسانه او له کوم ځنډ پرته کارتونه واخلي او په راتلونکو ټول ټاکنو کې ګډون وکړي.
زما نوم حمید ځواکمن دی، د مرکز اسدآباد د دم کلی اوسیدونکی یم. زه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه دا غواړم چې په مرکز او ولسوالیو کې د رایو مرکزونه زیات کړي، ترڅو خلک وکولی شي چې په اسانه توګه د رایو کارتونه ترلاسه کړي.
په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د اړیکو مسؤل سعادت الله دا مني چې د کارتونو ورکړې مرکز یو دی او له ملای خلک ستونزو سره مخ دي. هغه وای ولسوالیو د پاره هم مامورین په دندو ګمارلی او د صد د میشتې په لومړی ورځو کې به د کارتون ویش پیل کړي.
د دې پروسې د پاره صحوی ناظمین هم ګمارل شوی دی. په دند باندې صحوی ناظمین خپل ټریننګونه اغستې دي. هغه اوس کم چې ټیټ رتبه کارمندان دي، هغه ته ټریننګ ورکوي. تقریبا د درې ورځو راځي په کونړ ولایت کې د مواد انتقال شروع دي، چې ولسوالیو ته رسیدلی دي او څه پاتې.
سعادت وای ک څه هم چې په ټول کونړ کې یو مرکز موجود دی، خو بیا هم تر اوسه 1500 او 28 کسانو ته د رای ورکولو کارتونه ویشل شوی دی، چې شاوخوا 350 خزې هم پکې شامل دي.
موږ تر اوسه پوری 1500 شاوخوا په اندازه باندې کسان ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي دي.
کونړ د مرکز په ګډون 15 اداري واحدونه لري، چې د خلکو او مسولینو په وینا د کارتونو د ویش یوازې یو مرکز لري او هر څوک نشي کولای چې یاد مرکز ته لاړ شي او کارتونه ترلاسه کړي. دوی ویره څرګندوي چې که چیرته یاد مرکزونه زیات نشي، نو ډیر خلک په د کارتونو اخستلو او په راتلونکو ټول ټاکنو کې له ګډون څخه محروم شي.
په کونړ کې خلکو شکایت کوي چې د رای ورکولو لپاره د نوملیکنې مرکزونه کم دي. دوی د دغو مرکزونو د زیاتېدو غوښتنه کوله. په دې ولایت کې د کارت ورکولو یوازې یو مرکز فعال دی. اوس هم د ازادي رادیوي مجله
د ازادۍ رادیوي مجله.
زما سدالله غزن فار سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو. د ازادۍ رادیوي مجله په پیل شوې خبرونه کې د موسیقي له استاد عبدالرحمن رحماني سره چې د افغانستان د موسیقي په باره کې کتاب لیکلی دی، د صالح محمد صالح مرکه اوري.
دغه فرهنګ کې که خرابات دي او که مثلا نور اهلي کسبه دي، دوی یو کار خراب کړی دي تر اوسه پورې چې شاګردان یې ډېر نه دي روزلي. روزلي دي د خپلې کورنۍ خلک یې روزلي دي، د ګوتو په شمار یې روزلي دي.
د کندهار ځوانه شاعره مینه انتظار د خپلې شاعرۍ په باره کې خبرې کوي او خپل شعرونه را اوریبي.
کاشکې مې یو ځل ورته ویلي وای زما د زړه درمانه، زړه مې وچاودېد.
استاد نجیب منلی د فرانسې د نامتو شاعر او لیکوال ویکتور هوګو په باره کې معلومات راکوي.
ویکتور هوګو د فرانسې شاعر دی، نثر لیکونکی دی، ډرامه لیکونکی دی، سیاسي سړی دی او یو متعهد روشن فکر دی.
د تبت د خلکو یو خواجه کیسه او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال مبارز راشدی او دغه وزارت یو شمیر نور چارواکي د ناروغ ژورنالیست محمد قاسم اخگر پختنې ته ورغلل. مبارز راشدی په دې کتنه کې محمد قاسم اخگر یو تکړه او اغیزمن ژورنالیست وباله چې په ځوانانو یې اثر اچولی او د هیواد مطبوعاتو ته خدمت کړی دی. د باختر اجانس له راپور سره سم د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم ویلي دي چې دغه وزارت به د ښاغلي اخگر د تداوی په برخه کې غفلت ونه کړي. محمد قاسم اخگر چې د هشت صوب رسپانې د مسول مدیر او د سیاسي اجتماعي چارو د صاحب نظر او لیکوال په حیث کار کړی دی، څه موده د مخه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د تداوی لپاره چین ته استول شوی و. په خوست کې د ولولې په نوم یو نوې مجله له چاپه راووته. ولوله چې په 28 مخونو کې چاپ شوې ده، علمي، کلتوري، اجتماعي او تفریحي مطالب پکې خپاره شوې دي. د ولولې مجلې د امتیاز خاوند د غازی ببرک خان اجتماعي کلتوري ټولنه ده او رفیع الله زیار مسؤل مدیر دی. خوست یو هغه ولایت دی چې کلتوري او مطبوعاتي فعالیتونه پکې زیات دي. په ناروې کې د ډیر افغان لیکوال محمد انعام واک ناول چې خان او کمیسار نومیږي خپور شو. دغه ناول چې د لوی کچې په 1416 مخونو کې چاپ شوی دی، د شلمې پیړۍ په اتیایمو کلونو کې د افغاني ټولنې تصویرونه وړاندې کوي.
په وروستیو کلونو کې چې د مطبوعاتي فعالیتونو ازادي زیاته شوې ده، د پوهنتونونو محصلانو هم د مجلو خپرولو ته مټې رانغښتې دي. په دې سلسله کې په دې وروستیو کې د پکتیا، خوست او پکتیکا هغو محصلانو چې په ننګرهار پوهنتون کې زده کړې کوي د څېړې په نوم یوه مجله خپره کړې ده. د دې مجلې له چلوونکي سره د داود تپان د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. د څېړې مجلې چلوونکی وایي:
نوم یې ایمل خمر دی، زه د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پوهنځي محصل یم او په ننګرهار پوهنتون کې د لوی پکتیا د محصلینو د علمي ټولنې د څېړې په نامه د یوې مهرنۍ پرونې مسؤلیت په غاړه لرم او د دې لارې د لوی پکتیا د ستونزو انعکاس او همدارنګه په سیاسي، ټولنیزو او کلتوري برخو کې د لوی پکتیا مسایلو ته د انعکاس چوپړ ترسره کوم.
مننه خمر صاحب دارته و چې د دې مجلې د چاپ نه موخه څه و؟ په البته د رسنیو په دومره تود بازار کې.
مننه تپان صاحب، مونږ وینو چې زمونږ ټول هیواد په ځنګړي ډول لوی پکتیا لګنو کلتوري، سیاسي، ټولنیزو همدارنګه په نورو رغنیزو برخو کې د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ ده. نو موږ غوښتل چې همدې ټولو ستونزو ته د انعکاس یوه وسیله پیدا کړو. نو تر ټولو ښه وسیله یې همدغه چاپي وسیله وه. نو موږ غوښتل چې دغه ستونزو په وړاندې چوپه خوله پاتې نه شو او دوی ته د یو ښه انعکاس او یو ښه چلند د ستونزو په وړاندې موږ کړی وي. نو دغه مجله موږ چاپو.
خمر صاحب، د څېړې د موادو په اړه راته وایي، په دې کې کوم مزامینو ته لومړیتوب ورکړی؟
په دې کې چون زموږ ټولنه یوه اسلامي او افغاني ټولنه ده، نو اسلامي مضامین ته په سر کې ځای ورکړل شوی دی او وروسته نورې ادبي، حقوقی او داسې نورې موضوعګانې پکې رانغړل شوې دي.
له دې پخوا هم په پوهنتونونو کې د لویې پکتیا د محصلینو ټولنو دا رقم مجلې چاپ کړې دي، ولې له یوې یا دوو یا درې ګڼو وروسته د خپرېدو ډېر کم چانس ورته پیدا کېږي. دا مجله به څنګه ستاسې فکر تاسې مهاله نه ورته لیکلي دي، آیا دا به هم د نورو مجلو په څېر یوازې د نوم ځای کول وي که نه مجله به بیا هم په خپل وخت خپرېږي؟
ستاسو خبره تاییدوو. ډېرې داسې چاپي رسنۍ وي چې نن یوازې هغه نومونه پاتې دي، نومونه یې ځای کړي دي، اکثره یوازې نومونه یې پاتې دي او نور خلک هم نشي کولی چې په هماغه نومونو مجله چاپ کړي او دوی هم د دې کار نه لاس اخیستی دی. خو مونږ په پوره هوډ او په پوره ډاډ سره دا کار پیل کړی دی او انشاءالله سره د هغه ستونزو چې محصلین یې د پوهنتون د تحصیل په جریان کې لري د هغو ته په نه کتلو سره به مونږ دغه مجله انشاءالله تر ډېره جاري ساتو او د هېواد په کچه بېلابېل ستونزو ته او بېلابېلو پرمختګونو ته به انشاءالله انعکاس ورکړو.
دا به یوازې محصلینو تر کار پورې محدود وي او ګټه به محصلینو ته څه وي؟
محصلین خو چون دوی هلته روزنه ترلاسه کوي، هلته روزل کېږي، نو دوی اړتیا لري چې په عملي ډګر کې هم خپلې هغه پوهې چې ترلاسه کړي دي هغه هم وځلوي. نو دغه مجله یوه ښه وسیله ده د دوی د مشق او تمرین لپاره، د دوی د لیکنو د خپروي لپاره چې دوی ستونزو په هکله نظریات لري، دوی خپل لیکنې لري، همدارنګه د دوی دغه یو پیژندنه هم دوی چې موږ د البوم هم په همدې مخه خپور کړی دی چې دوی په ټولنه کې مطرح شي او خلک یې وپیژني، نو د دوی لپاره د شهرت په برخه کې هم ښه کار کوي، نو ګڼ شمېر نورې ګټې هم لري.
مننه خمر صاحب. د وروستۍ پوښتنې په ډول کې درنه پوښتنه وکړم، هغه دا ده په دقیق ډول باید ووایم چې شپږ پنځوس مخونو کې چاپ شوې ده، څلور رنګه پوښتې لري او منځ کې یو البوم ده، هغه هم د فارغ محصلینو چې په هغه کې د اقتصاد، شریعت او د ادبیاتو، ښوونې او روزنې او کمپیوټر ساینس، زراعت او انجینرۍ پوهنځی او همدا ډول د حقوقو محصلینو عکسونه دي. دوی لیکنې هم پکې راغلي دي، د ټولو پوهنځیو نمونه چې ما واخیستل دوی لیکنې پکې راغلي دي. پخوا دا لیکنې چې په دې پوهنځیو کې خپل مسلک کې چا لیکنې نه کولې، یوازې ادبیاتو والا محصلین به وو چې لیکنې به کولې، ولې دغو ځوانانو چې لیکنې کړي دي دوی ته په کوم نظر ګوري؟ د دوی د کار ته په څه ډول یا ستاسې نظر څه ده په دې برخه کې؟
د ژبې او زموږ د ادب یو لوی ستونزه او یو لوی کمښت دغه دی چې یوازې د ستاسو خبره چې ادبیاتو پورې مربوط کسان لیکنې کوي، هغه بېله دې په ادبي چې په ادبي برخه کې لیکنې کوي، په ټولو سیاسي برخه هم دوی په غاړه اخیستې ده، طبي برخه کې خو دوی نشي پرسېدلی. که داسې شي چې هر د مسلک خاوند په خپل مسلک کې لیکنې وکړي، کتابونه چاپ کړي، دا به د هغه مسلک د زده کوونکو لپاره ډېر غټ سهولت وي چې دغه مجله یې وښه پیل دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
عبدالرحمن رحمانی نه یوازې د غزل سندری وایي، بلکې د موسیقي په برخه کې علمی تحقیقات هم کوي. د په دې ورستیو کې د موسیقي د علم په باره کې یو کتاب بشپړ کړی دی چې لومړی برخه یې د موسیقي تاریخ ته بیل ده او ورپسې بیا د موسیقي په تیوري باندې رڼا اچول شوې ده. سالم احمد صالح له استاد رحماني سره د دغه کتاب او د افغانستان او په تیره بیا کندهار د موسیقي د وضعیت په اړه دغه مرکه کړې ده.
استاد، تاسو د موسیقي په اړه یو نوی کتاب لیکلی او ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې چاپ هم سي. په دغه کتاب کې د موسیقي پر کوم اړخ باندې خبرې شوې دي؟
ما پر موسیقی باندې کتاب لیکلی دی په دې خاطر چې کتابونه په دری کې ډېر و، په اردو کې ډېر و، ما په انګلیسي کې ډېر و. حتی ما یو کتاب د پنډت روی شنکر چې مای میوزیک مای لایف په نامه سره هغه ترجمه کړی و او دا چې مې استفاده کوله خو متاسفانه د هغه وخت ډېر تېر شو، هغه وخت د دغه لیوان نه وم چې دا چاپ ته ورسېږي، ځان صلاحیت نه ورکوه. نو د دې کتاب یوه موضوع چې ده هغه اکثر د پښتنو پر تاریخ باندې د موسیقي، البته زما مطلب د موسیقي چې د موسیقي پر تاریخ باندې ده، هغه کې مې څه څېړنه کړې ده او تر دا نږدې پورې ډېره لېرې څخه د سکندر کبیر څخه بیا تر ظاهرشاه پورې. دوهمه برخه تیوری د موسیقي ده. تیوری د موسیقي ما په داسې شکل باندې لیکلې ده چې یو ډېر اولی یا ابتدایي شاګرد چې لږنو کې د هارمونی یا د کیبورډ په تورو سپینو پردو باندې پوه شي، هغه کولای شي دا کتابو څخه استفاده وکړي یا دا نوټ څخه استفاده وکړي.
استاد، زیات وخت اندېښنه ښول کېږي چې د کندهار اصیله موسیقي د ورکېدو یا هم هیرې په حال کې ده. تاسو چې وخت نه وخت دغه ولایت ته ورځئ، څنګه وینئ د کندهار د اصیله موسیقي وضعیت؟
کندهار د اصلي موسیقي وضعیت تر اندازه زیات خراب و او بېخي زه ډېر په اندېښنه کې وم. موږ یو څو نوازنده د زما د ځواني د وخت یعنې څلوېښت کاله پنځوس کاله مخکې و، هغې ټول د هلمند راغلي وه او هغوی هم مسلکي خلک نه وه. داسې نه وه چې دوی مثلا ډېر قوي خلک، فقط یو سړی په کندهار کې و او د هغو کورنۍ وو چې هغه استاد سلیم کندهاري وو چې هغه راډیو افغانستان جن جلب کړی وو یا جذب کړی وو، او د هغه کورنۍ مات کریم بابا او نورو نورو چې د پنج پدرو د کوڅې وه. هغوی ولاړل په مروش کله زمان قوي قوي خلک چې وه، هغوی وفات شوله. او متاسفانه په دغه فرهنګ کې که خرابات دي او که مثلا نور اهلي کسبه دي، دوی یو کار خراب کړی دي تر اوسه پورې چې شاګردان یې ډېر نه دي روزلي. روزلي دي د خپلې کورنۍ خلک یې روزلي دي، د ګوتو په شمار یې روزلي دي. هغه هم په مروسته د زمان چې هغوی مړه شوي دي، بالا هغه ځای خالي پاتې شوی دي. بنا هم په کندهار کې موږ شوقیان لرله چې هغه نوازنده وه یا حالات موسیقي غږونکي. منتخب خوانندگان مو ډېر درلودل، هغه ډېر او ډېر پوهېدله په موسیقي باندې، په علمي موسیقي باندې، کلاسیک موسیقي باندې کې ډېر وارد وه. متاسفانه چې د بعضو یو آله د موسیقي زده وه، مګر بعضو یې بېخي آله د موسیقي نه وه زده، یعنې میخانیک به یې زده کړي وو. تر اوسه هم دا فرهنګ ورې شته چې دا په کابل کې نه شته. دا فرهنګ شته در یو اندازې شته، خو دغسې نه دی لکه په کندهار کې. ځکه په کندهار کې پراګ او راګني باندې ډېر خلک پوهېږي، تر اندازه زیات پوهېږي او ډېرو شکلو راګو باندې پوهېږي.
یو وخت به د خلکو یوه خاصه ډله و، تاسو هم ورته اشاره وکړل چې هغه کنده یا اصیله موسیقي په خاص ډول غزل اوریدی، په نزاکتونو او برکیو یې هم پوهېدله. دغه کسان د پخوا په نسبت ولې کم سوي دي؟ آیا دوی علاقه نه لري که دغه موسیقي پاتې نه ده؟
ولا، په دغه جریان کې د دیش کلونو د جنگ دا حالت بېخي د بین تللی وو. او متاسفانه په لوی کندهار کې د فرهنګ زنګو وه. په دې کې داسې مفتزل کارونه کېدل، داسې چې هلته په اصطلاح د الکانو رقصونو بلبل دا کېدل. متاسفانه تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې دا فرهنګ شته چې د غربي موسیقي په ډېر بد حالت سره غږوي، یعنې د غرب په شکل سره وغږوي. هغه علمي موسیقي د هغه علم لري. دا جریان کې د پنځو شپږو کالو را په دې خوا یا د لسو کالو را په دې خوا ځوانان ډېر تمایل و غزل ته لري. اکثر ځوانان زه وینم چې ښه قوي قوي غزل بول اوري، او زما سره په فیسبوک کې اکثر ځوانان لیوال دي. کندهاري ښایسته شعرونه واوري او د غزل په غږ کې واوري. ځکه دا حالت ما په کندهار کې احساس دي. وخت زه اکثرا کندهار ته ځم او هلته چې ګورم چې د شمدارا یعنی د موسیقي او محفل وي،
یعنی تاسو فکر نه کوئ چې د غربي موسیقي دغه څپه چې را روانه ده پر افغانستان باندې، دا به کلاسیک موسیقي له منځه یوسي یا به یې هم رنګ پیکه کړي؟
کلاسیک موسیقي خپل رنګ لري، هغه رنګ د بین نه دي. زه د غرب د موسیقي په دوه حالت کې وینم. یو حالت یې چې شرقي موسیقي سره ګډ شوی دي، لکه په هند کې هغه ډېر مثبت کار دي. زه په دې ډېر خوشحاله یم. پیانو، وایلن، ګیتار، سکسیفون، مثلا نور آلات موسیقي چې د غرب دي، هغه د شرق سره ګډ شوی دي. هغه ته زه په ډېر ښه سترګه ګورم، او رښتیا رنګ د کلاسیک موسیقي رنگ یو ښایسته کړی دی. اما په بل رنگ دا چې اوس هغه غیر علمي رنگ دی چې په ودونو کې دی په افغانستان کې. متاسفانه ځوانان ډېر ورته لیوالي، بې خبره ځوانان. هغه نه په شعر پوهېږي او نه شعر د هنرمندو څخه اورېدل کېږي. نو دغه هغه حالت دی چې شاید د کلاسیک موسیقي رنگ نور ورواړي او خراب کړي. ځکه په هیڅ واده کې به تاسو ارمنیا او تبله او مثلا پخوانی آلات موسیقي او رباب دا ونه ویني.
تاسو په خپل یو لیکنه کې ویلي چې پخوانی پاچا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د موسیقي سره خاصه مینه درلوده، او په دربار کې نامتو هنرمندانو د خپل فن یا هنر ننداره وړاندې کوله، او دغو کسانو سره مرسته هم کېدله د دغه هنر په روزلو کې. اوس مهال دولت څه کولی سي د دې فن یا د دې هنر په روزلو او عامولو کې؟
هر دولت ډېر څه کولی سي، خو په شاته دي چې ویل کې دغه جریان کې د دې ښکاله دولتونه یا په اصطلاح د شلو کالو دولتن دا تر ډیرو عجیب غریب تاثیراتو لاندې راغلي دي او دا بشتی خپل ماهیت کې بشتی د لاس ورکړی دي. البته د هنر په اکله مستاس په پارلمان کې هنر د پاره هیڅ کم ګروپ نشته، مثلا د بودیجی او د نور د پاره شته، اما د کلتور د پاره هیڅ حتی یو کمیټه نشته په تاسف سره. او د ظاهر شاه په اړه خو ما ډېر لیکنه کړې ده، څو ماخذونه پیدا کړي دي او دوستانو ما ته تلیفون کړی دی. هغه په ډېر دلچسپي سره ویلي وو، ځکه چې د ظاهر شاه په مورد کې تر اوسه پورې دغونه معلومات نه وه حاصل شوي لکه ما چې دا معلوماتونه ډالۍ کړي دي، البته په پښتو کې. نو ظاهر شاه په هغه وخت زمان کې ډېره علاقمندي د موسیقي سره لرل او همیشه د سیمې او د منطقې استادان راغوښتل او هغه ډېر نازول